Radio.
السلام علیکم د ازادي رادیو د نن ورځې دوله ساعت خبرونه ته هر کله د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه پای ته ورسېده او د ازادي رادیو خبرونه پیل شوې. د خبرونه کې وواوري چې د افغانستان او ایران په پوله په نیمروز کې د ایراني پوله ساتو او ځایي طالبانو ترمنځ تیر ورځ نښته وشوه.
جنگ شروع دی په جنگ کې وایي بسمر د ایرانیانو جنگ دی سره.
د ماشومان ملاتړ یو نړیواله مایسته خبرداری ورکوي چې دا ژمی به سلګونه زره افغان ماشومانو ته خورا وژونکي او لکړاونو ډک وي. ملګري ملتونو پراختیایي ادارې یو این دی پی خبرداری ورکړی چې د افغانستان ملي ناخالص عواید به تر یو کاله پورې په سلو کې شل کم شي.
هغه اقتصاد چې په میراث پاتې شوی دی موږ ته دا یو مصنوعي اقتصاد و. د دې پر ځای چې دغه مرستو پر بنسټ
په دې اړه مو د اقتصادي چارو د یو پو نظر اخیستی. د افغانستان برېښنا شرکت مسؤولین وایي ډیری پوره وړي د پخواني حکومت چارواکي سیاسون او یو شمېر پخواني زورواکي دي.
د دوی د کورونو د نه ادا کولو له امله اوس برېښنا شرکت کورونه تقریبا 24 میلیارد افغانیو ته رسیږي.
د دې او نور مطالبو د اورېدو لپاره د خبرونه تر پایه سره ملګرتیا وکړئ. دا لومړنۍ سهارنۍ خبری مجله زه نوریاس نوري د خپل تخنیکي همکار میر احمد صافي په مرسته وړاندې کوم. نن پنځشنبه ده د 14 هجری لمریز کال د لیندۍ یا قوس د میاشتې 12 د 2023 میلادي کال د دسمبر 2 نیټه ده. پایل د دې ساعت په مهمو خبرونو کوو. په پیل کې د څو مهمو خبرونو سرلیکونه. د طالبانو د حکومت کورنیو چارو وزارت وایي د ټولو ولایتونو د امنیې قمندانانو لپاره به ویندویان وګماري. د ناتو د پوځي تړون ملکي مشر وایي ناتو په افغانستان کې ځکه د کړکېچ قرباني شو چې د نړیوالې ټولنې له سخت دریځو سره د مبارزې په اړه خپل هدف په تیرو 2 لسیزو کې د افغانستان بیا رغونې ته بدل کړ. ملګری ملتونه وایي د کورونا وبا له خپرېدو سره د لاتینې امریکا او کارابین سیمې میلیونونه وګړي د لوږې زغملو ته اړ شوي دي. بشپړ خبرونه. د طالبانو حکومت وایي چې د نیمروز ولایت په کنګ ولسوالۍ کې د ایراني او طالب پوله ساتو ترمنځ پرونۍ نښته له 2 ساعتونو وروسته درېدلې ده. د طالبانو د حکومت دوه ویندویانو احمد وسیق او بلال کریمی تېر شپه ناوخته په جلا پیغامونو کې ویلي چې نښتې پای ته رسېدلې او د پېښېدو د علت په اړه لا څه نشي ویلی. د ایران تسنیم خبري آژانس ویلي چې نښته وروسته له دې پیل شو چې یو شمېر ایراني کروندګر له هغو دیوالونو واوښتل چې ایران د قاچاق برو د مخنیوي لپاره جوړ کړي او طالبانو فکر وکړ چې د دوی پر پوله انتېری شوی دی. د سیمې اوسیدونکي ازادي راډیو ته وویل
مسافر ایرانیانو وشتلید این پر دو باندې جنگی هست ویده دا جنگ شروع ده.
لبل خواب کابل که دی ایران سفارت پا خپل تویتر پانه دی خپل هیوا دی بحرانه و چارو وزاره دی وین دوی سعید خطیب زاده پا قولی کلی چه دی دوارو خواهو دی پولمیشتو ترمنز اختلاف پر یو بل دی دزو سبب شو خو دی دوارو هیوادونو دی پولساتو پا هم غگی جنجال پای تورسید. د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت وایي د ټولو ولایتونو د امنیې قمندانانو لپاره به ویندویان وګماري. ډیری خبریالان شکایت کوي چې د طالبانو له واکمنېدو سره د بیان ازادي محدوده شوې او طالب چارواکي د موضوعاتو په اړه معلومات نه ورکوي. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت ویندوی سعید خوستی پرون د ژورنالیستانو د خپلواک انجمن ملي کنفرانس ته وویل د دوی حکومت د بیان ازادۍ او د رسنیو فعالیت ته ژمن دی او ژر به د ولایتونو امنیې قمندانانو ته ویندویان وګمارل شي چې له خبریالانو سره پر وخت معلومات شریک کړي. د ښاغلي خوستی په وینا حاضر دمه د 8 ولایتونو امنیې قمندانان قمندانۍ ویندویان لري. د ناتو د پوځي تړون ملکی مشر وای ناتو په افغانستان کې ذکر کړ چې قرباني شو چې نړیوال ټولنې له سخت دریځ سره د مبارزې په اړه خپل هدف په تیرو دوه لسیزو کې د افغانستان بیا رغونې ته بدل کړ. سرمنشی یان ستولتنبرګ پرون چهارشنبه د لاتویا په پلازمینه ریګا کې د ناتو د بهرنیو چارو وزیرانو له غونډې وروسته وویل دا لوی هدف لا سخت ثابت شو نو موږ باید یقیني کړو چې زموږ د هدف کچه ریالیستیک وي.
And as we look back at the lessons from Afghanistan,
اوس چې شاته له افغانستان څخه درسونه ته ګورو باید له تروریزم سره د مبارزې او د خپلو شریکانو د ظرفیت لوړولو لپاره خپلې هڅې جاري وساتو. ناتو په 2003 میلادي کال په افغانستان کې د نړیوال امنیت ساتونکي ځواک مشري په غاړه واخیسته. دې ځواک د افغانستان د ملي امنیتي او دفاعي ځواکونو په روزلو کې مرسته وکړه. ستولتنبرګ وویل افغان امنیتي ځواکونه د نړیوالو له کلونو ملاتړ سره سره د فساد کمزوري مشرتابه او پر خپلو پښو د نه درېدو له کبله له ستونزو سره مخامخ شو. د په عین حال کې وویل چې په راتلونکي کې ناتو باید دا یقیني کړي چې د روزنې هڅې د دې لپاره وي چې ځواکونه په خپلو پښو ودرېږي. ناتو له افغانستان د خپلو د خلکو د ایستلو پر عملیاتو د خبرو په ترڅ کې په دې ټینګار وکړ چې باید د تړون د غړو هیوادونو د بیړنۍ تخلیه د عملیاتو ظرفیتونه لوړ شي. د ناتو د بندنیو چارو وزیرانو پرون چهارشنبه د لاتویا په پلازمینه ریګا کې د افغانستان له 3 کلن ماموریت پر اخیستو درسونو هم خبرې وکړې. ناتو 2 کاله وروسته له دې چې د امریکا په مشرۍ نړیوال ائتلاف د طالبانو رژیم وپرځاوه په افغانستان کې ماموریت پیل کړ. د هند بهرنیو چارو مرستیال وزیر هارش وردان شرینګلا پرون چهارشنبه د افغانستان د کرکټ په اړه د افغانستان لپاره د اروپایي اتحادیې له ځانګړي استازي توماس نیکالسن سره خبرې وکړې. د هند بهرنیو چارو وزارت ویندوی ارندام باکچی وویل دواړو خواوو موافقه وکړه چې د هند او اروپایي اتحادیې ترمنځ د افغانستان په اړه همغږي دوام وکړي. له بلې خوا د پاکستان د ملي امنیت سلاحکار معید یوسف د افغانستان پر حالاتو د خبرو لپاره موسکو ته تللی دی. د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې د تیز باولنګ روزونکي شاون تیت له خپلې دندې استعفا وکړه. تیت چې پخوا د استرالیا د ملي لوبډلې لوبغاړی و پرون یوه ورځ وروسته له دې استعفا اعلان کړه چې د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې سر روزونکي لینس کلینسر وویل چې د ډسمبر په پای کې د قرارداد له بشپړېدو وروسته نه غواړي چې له دې ټیم سره د روزونکي په توګه کار ته دوام ورکړي. تیت د روان 2021 کال په اګست کې د افغانستان د کرکټ بورډ له لوري د 5 میاشتو لپاره ګمارل شوی و. ملګری ملتونه وایي د کورونا وبا له خپرېدو سره د لاتینې امریکا او کارابین سیمې میلیونونه وګړي د لوږې زغملو ته اړ شوي دي. د خوراکي امنیت او خوړو په اړه د ملګرو ملتونو له راپور سره سم یوازې په یوه کال کې یعنی له 2019 څخه تر 2020 پورې د هغو کسانو شمیر چې په دې سیمه کې له لوږې سره مخامخ دي په سلو کې 10 زیات شوی دی. په همدې منځ کې کورونا وبا پر دې سربېره چې د 10 شمیر انسانانو ژوند له روغتیايي پلوه له خطر سره مخامخ وي د سیمې پر اقتصاد هم ناوړه اغیز کړی دی. کورونا په ډېرو سیمو کې د وړو کاروبارونو د بندېدو سبب شوی دی. په لاتین امریکا کې ګواتیمالا او وینزویلا تر ټولو ډېر زیانمن شوي هیوادونه دي. خبرونه مولا ازادي رادیو واوریدل کوم غوښتي وي دا او نور خبرونه بیا هم ولولې د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې شته. پته مو د ازادي رادیو ټکی اورګ یا ازادي رادیو ټکی کام. د خبرونه پاته برخه بیا هم زنوري اسنوري د خپل تخنیکي همکار میر احمد صافي په مرسته وړاندې کوم. راځو د راپورونو برخه ته. له نیمروز ولایت څخه د ترلاسه شویو راپورونو له مخې د افغانستان او ایران په پوله د ایراني پوله ساتو او ځایي طالبانو ترمنځ نښته شوې ده. په سیمه کې طالب ځواکونه وایي د ایران 3 پوستې نیولې دي. خو د ایران سپه پاسداران ته نږدې خبري آژانس دا اداره دوي د طالبانو د حکومت ویندوی زبی الله مجاهد تېره شپه ازادي راډیو ته وویل چې ژر به دا ستونزه حل شي. نور د اسمت سروان پر رپورټ کې.
ایرانی پوله ساتو او طالبانو پرون د نیمروز ولایت اړوند د دوو هیوادونو په پوله کې نښته وکړه. د طالبانو د حکومت سرچینو چې د موضوع د حساسیت له کبله نه غوښتل نمونه واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل. پرون د مازدیګر په 15 بجې طالبانو او ایراني پوله ساتو پر یو بل ډزې وکړې. په کنګولس والی کې د طالبانو دوه پوله ساتو پرون په داسې مهال چې لا د دواړو خواوو ترمنځ پر یو بل ډزې روانې وې وویل
جنگ شروع دی. په جنگ کې یوازې بسنور د ایرانیانو جنگ دی سره
بلا دواجانی کوې سره خیر سره
ایرانیان خو وختي خپل توپونه د لته مر سره وړي نو مرګور باندې چکان کړو دیم څو چکان پر کړو وره د پوسټیت توپونه وانه نه کښ کړ انشاءالله مرګور جواب ورکړی وسم ټکان کوي.
طالب سرچینه همداراز وایي چې طالبانو د نیمروز ولایت له مرکز زرنج څخه کنګ ولسوالۍ ته کومکي ځواک استولی دی. په سیمه کې یو بل طالب ازادي راډیو ته وویل چې د بالاسیا او دوست محمد په نوم دوی پوستې له ایرانیانو څخه نیولې دي.
درې پاسګاوې ځینې نیولې دي، عثمان مبارک څخه درې پاسګاوې نیولې، درې دانې.
د ایران تسلیم خبري آژانس د طالبانو له لوري د ایراني پوستو د نیولو ادعا ردوي او وایي چې د نشته نیمروز ولایت ته نږدې د شغالک په سیمه کې د دواړو خواوو د پوله ساتو ترمنځ د سوې تفاهم په نتیجه کې شوې ده. خو یو ځایي اوسیدونکی چې هغه هم نه غواړي نوم یې یاد شي بیا بل څه وایي.
پر مسافر باندې جنگ شروع شو. مسافر موږ د څه معلومات مسافر ایرانیانو وشتلې دي.
تسلیم وایي نشته هغه مهال پیل شوه چې یو شمېر ایراني کروندګر له هغو دیوالونو واوښتل چې ایران د مخدرو موادو د قاچاقبرو د مخنیوي لپاره په پوله کې جوړ کړي، خو طالبانو فکر وکړ چې د دوی پر پوله تیری شوی دی. د طالبانو د حکومت ویندوی او د اطلاعاتو او کلتور وزارت مرستیال ذبیح الله مجاهد وایي چې له ایران سره د دې ستونزې د حل کولو هڅه کوي.
ممکن هلته په محلي سطح باندې کوچنۍ ستونزه له ایراني سرحدي ځواکونو سره پېښه شوې، موږ یې د کنټرول په هڅه کې یو او انشاءالله بیرته به صادق کیږي. او دا داسې یو څه نه دي چې په لوړه سطح دي وي یا د مرکزونو سره د جریان کې شوي وي. موږ به زر کنټرول کوو او نوې پروسې داسې ستونزه پېښه شي.
په هغو تصویرونو او ویډیوګانو کې چې په ټولنیزو رسنیو کې خپاره شوي، طالبان له درنو او سپکو وسلو څخه د کار اخیستو په حال کې لیدل کیږي. تسنیم ادا کوي چې لوبړی دزی طالبانو پیل کړي، خو طالبان بیا وایي چې لوبړی ایرانیانو دزی وکړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
د ماشومانو د ملاتړ نړیواله مؤسسه خبرداری ورکوي چې دا ژمی به سلګونو زره افغان ماشومانو ته خورا وژونکي او له کړاوونو ډک وي. سیف د چلډرن د هغو لکونو افغان ماشومانو په اړه ژوره اندېښنه لري چې سرپناه نه لري او په موقتي خیمو کې اوسي. دا اداره له لوږې د ډېر شمېر ماشومانو د مړینې اټکل کوي او دا د ټولو لپاره شرمونکي بولي.
د ماشومانو مرستندوی ټولنه سیف د چلډرن وایي په افغانستان کې نشته اته لکه ماشومان په داسې حال کې لږ سره مخامخ دي چې سم سرپناه نه لري. د سیف د چلډرن د شنون کو په وینا د ملګرو ملتو له لوري له شوي سروې سره سم شاوخوا 1,000,000 او شپږ لکه افغانان په موقتي خیمو کې اوسي چې عموما پلاستیکي دي او د باران، واوري او منفي صفر درجه هوا په وړاندې پکې ژوند نشي کېدی. پر دې سربیره 8,000,000 او شپږ لکه افغان ماشومان په داسې کورنیو کې اوسي چې کافي کمپلي یا بړستنې نه لري او 3,000,000 نور ماشومان د تودولو کافي وسایل نه لري. د طالبانو له وخت رسیدو او د نړیوالو د مرستو له کمیدو وروسته د افغانانو اقتصادي وضعیت تریخ شوی دی. د ډیرو کورنیو نفقه برابرون کې وایي چې طالبان معاش نه ورکوي، ډیر نور بیروزګاره شوي او څوک چې په آزاد بازار کې کار کوي وایي چې کاروبار یې د پخوا په شان خوندنه لري. د مریم رسولی په نوم د کابل یو اوسیدونکی وایي
قیمته بسیار زیات بلند است.
بای ډیر لوړ دی. زه په خپل د دولت مامور وم، اوس وزګارم، پر کور ناست یم، نه تنخواسته نه بل څه. میړه مې هم ناروغ دی. خدای دې لري کورنۍ مو اته تانه ده چې هر یو خوراک او جامې غواړي.
هر کدام خوراک او پوشاک ورته.
د کابل یو بل اوسیدونکی چې فرید نومیشي او زاړه وسایل پلوري وایي خلک له مجبوریت د خپل کور وسایل پلوري.
مردم نون نداره، مجبور است کړي.
خلک ډوډۍ نه لري، مجبور دي چې د کور وسایل وپلوري او اوړه پرې رانیسي. ګنې هر څوک د ځان ته ودولو لپاره بخاري ته اړتیا لري.
مې بخاري ضرورت درم.
سیف د چلډرن وایي له دې کابل چې د خوراکي موادو بې لوړې شوي او ځینې کورنۍ درانیولو وسنه لري، لمخکله د یو شمېر ماشومانو د لوړې راپورونه ورکړل شوي او ویل کیږي چې 15,000,000 کوچنیان له مطلق لوږې یا کاخته یو ګام شاته دي. په افغانستان کې د سیف د چلډرن سیمه ییز رئیس توماس هاولز وایي افغانستان په خپل سبکړی تاریخ کې تر ټولو بدل وشه تجربه کوي. دا ژمی به میلیونونه ماشومان سړی شپې په تش نه سبا کوي. له لوږې د ماشومانو د مړینو بوږدوونکي خبرونه باید زموږ ټولو د خجالت سبب شي. د افغانستان په ځینو ولایتونو کې د تودوخې درجه -12 ته ټیټیږي.
تغراز ملګری ملتونه وایي د افغانستان کورنی ناخالص عواید یا جی ډی پی به تر یو کال پورې په سلو کې شل کم شي. دغه اټکل د ملګرو ملتونو پراختیایي ادارې یو این ډی پی پرون د افغانستان د اقتصادي لرلید په اړه په یو نوي راپور کې کړی او په افغانستان کې واک ته د طالبانو له رسېدو وروسته د نړیوالو مرستو بندېدلې د دې هیواد لپاره یو بېساری مالي ټکان بللی دی. د افغانستان اقتصاد چې څو لسیزې جګړو او وچکالۍ ځپلی او په تیرو شلو کلونو کې د نړیوالې ټولنې د میلیاردونو ډالرو د مالي مرستو په زور په پښو درېدلی و، خو له کله چې د امریکا په مشرۍ نړیوال ځواکونه له دې هېواده ووتل او طالبان په اګست میاشت کې بیا واک ته ورسېدل، د نړیوالو مرستو بندېدو له سقوط سره مخامخ کړی دی. یو این ډی پی په دغه نوي راپور کې ویلي د افغانستان اقتصاد به د یو کال په موده کې 40% له رکود سره مخامخ شي او ورپسې کلونو کې به یې اندازه 30% ته ورسیږي. د راپور له مخې په تیر حکومت کې د افغانستان کورنی ناخالص عواید په 30% پر بهرنیو مرستو ولاړ وو او د حکومت د بودیجې 80% هم له دغو بهرنیو مرستو تمویلېده. په دې اړه مې د اقتصادي چارو لپو ازرخ شافیزي سره مرکه کړې. په پیل کې نوموړی په دې اړه چې کورنی ناخالص عواید څه ته وایي وایي.
ملي داخلي عواید جی ډی پی ده چې د ټول تولیدات د یو هیواد او هغه پیسې چې د غیر خرمسته کیږي دا ټول سنجول کیږي او دا جی ډی پی ده. صنعتي تولید، خدمات او پاین زمان کې کرنه، مالداری، ټول الخونه د اقتصاد چې عواید زیږوي دا ټول سر ټول کې د جی ډی پی دی یا عواید ناخالص ملي داخلي.
یو این ډی پی په دغه نوي راپور کې د افغانستان د اقتصادي لرلید په اړه خبر کړی دی. تاسو سره موافق یاست چې د افغانستان ملي ناخالص عواید به په یو کال کې مالي کال کې 40% کم شي؟
دا دقیق ویلای نشو چون احصایه په افغانستان کې په عمومي توګه د اعتبار وړ نه دی، اما دا اټکل کولی شو چې ډیر زیات کمیږي په دې خاطر چې هغه اقتصاد چې په میراث پاتې شوی دی موږ ته دا یو مصنوعي اقتصاد و. د دې پر ځای چې د مرستو پر بنسټ په افغانستان کې برېښنا تولید شي، دوی مزي تمدید کړل د بندرونو څخه چې موږ تاجکستان او د ازبکستان برېښنا راوړو افغانستان ته، د ترکمنستان او ایران او پاکستان. حال دا چې افغانستان په خپله یو ډېر شتمن منبع د تولید د هایدرو پاور یا د اوبو برېښنا دی، نو په همدغه 2 میلیارد ډالر چې په هغه باندې مصرف شو په دغه مزو کې د لینونه چې راته د ولتاژ بلند لینونه چار وخت دا پرځول کیږي، هم د دغه پر ځای په اوسنۍ بندلی ریټ کې مونږ کولای شو چې 1000 میګاوات برېښنا دننه په افغانستان کې تولید کو او دا لوکلایز کو یا په هر محل کې تولید کو تر څو دې ته ضرورت نه وي چې موږ ډېر پیسې په مزو باندې ولګو. بدخشان لپاره په بدخشان کې، کونړ لپاره په کونړ کې، او د مشرقي سیمې ته په همدغه کونړ بند کافي وو. او په دې زمان کې زموږ معدن استخراج نه شو، زموږ صنایع واقعي ایجاد نه شو. یو مصنوعي اقتصاد چې په بینلي مرستو باندې وړال اقتصاد وو او د خارجانو وتلو سره دا وغورځېده.
د اقتصادي چارو پوه ازرخ شافیزي و چې د ملګرو ملتونو د پراختیایي ادارې یو این ډی پی د وروستي راپور په اړه چې ویلي د افغانستان اقتصاد به په یو کال کې 40% له رکود سره مخامخ شي. په دې اړه یې خپل نظر راسره شریکو. ازادي راډیو اوري د سهار 9:19 دي او اوس هم د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. ملالۍ بشیر ته به غوښ شو.
میل آنلاین خبرونی د فرانسې خبری آژانس راپور ته په پام یو مقاله خبره کړې او په دې مقاله کې لیکلي ملګری ملتونه وړاندوینه کوي چې د افغانستان ناخالص کورنی عواید به په یو کال کې 40% راکم سي. د مقاله په وینا د طالبانو یو ځل بیا واک ته رسیدو وروسته له افغانستان سره د نړیوالو مرستو قطع کېدل د دې هیواد اقتصاد ته یو بېساري ضربه رسولې ده. د خبرونی په وینا دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان اقتصاد په ورستیو لسیزو کې د جګړو او وچکالۍ له امله هم کمزوري شوی دی. په آسیا کې د ملګرو ملتونو د پراختیايي پروګرام مشر کانی ویګناراجا پرون د 2021 کال او 2022 کال لپاره د افغانستان د ټولنیز اقتصادي لیدلوري د خپرولو پر مهال وویل چې له افغانستان سره د نړیوالو مرستو نابرابر بندېدل یوه بې ساري مالی ضربه ده. راپور په یوه کال کې د افغانستان د ناخالصو کورني عوایدو د شاوخوا 40% کمېدو وړاندوینه کړې او ویلي دي چې دا کمښت ښایي په راتلونکو کلونو کې 40% ته ورسیږي. په راپور کې د ویګناراجا له قوله ویل سوي په سوریه کې له 15 کلنې جګړې وروسته د دغه هیواد اقتصاد د ورته کمښت سره مخامخ دی، خو دا پیښه په افغانستان کې په تیرو 15 میاشتو کې سوې ده. راپور خبرداری ورکوي چې په افغانستان کې له کار څخه د ښځو بې برخې کول ممکن د ناخالصو عوایدو 15% نوره هم راټیټه کړي چې نتیجه به یې د 600 میلیونه ډالرو څخه تر 1 میلیارد ډالرو پورې نور زیان وي. طالبانو یوازې د ښوونې او روزنې او روغتیا په برخو کې یو شمیر ښځینه کارکوونکو ته د کار حق ورکړی دی، خو د راتلونکي لپاره د دې ډلې اصول ناڅرګند دي. شرق الاوسط ورځپاڼې په افغانستان کې د کډوالۍ وضعیت ته پام کړی دی. ورځپاڼه د سعودي عربستان په جده او د برتانیې په لندن ښار کې خپریږي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنر UNHCR پرون 4 شنبه د دسمبر په لومړۍ نیټه د ایران په ګډون د افغانستان له ګاونډیانو غوښتي چې خپلې پولې د هغو افغانانو پر مخ پرانیزي چې اسناد نه لري او غواړي له دې هېواده ووزي. د دې ادارې په وینا څومره چې په افغانستان کې وضعیت مخ پر خرابېدو دی، هغومره دا افغانان له خطر سره مخامخ دي. وروسته له هغه چې طالبانو په افغانستان کې خپل واک اعلان کړ، ایران، پاکستان او تاجکستان د اگست په میاشت کې زیات شمیر افغانان له خپلې خاورې ایستلې دي. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمشنر UNHCR اټکل کوي چې ایران د اگست او نومبر ترمنځ هر ورځ په اوسط ډول 3000 افغانان له خپلې خاورې ایستلې او پاکستان شاوخوا 1300 افغانان په سپتمبر او اکتوبر میاشتو کې له دې هېواده ایستلې دي. دغه کمیسیون تیره میاشت له تاجکستان څخه د ښځو او کوچنیانو په ګډون د 30 افغان کډوالو د شړلو یادونه هم کړې ده. د شرق الاوسط په وینا د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنری د افغانانو د ایستلو بهیر ته د پای ټکی ایښودلو غوښتنه کړې او ویلي دي چې افغانان شایي په خپل هیواد کې له ځورونې سره مخامخ سي. په اعلامیه کې پر ټولو هغو هیوادونو چې نوي افغان پناه غوښتونکي ورغلي دي ژغ سوی چې خپلې پولې د هغو کسانو پر مخ خلاصې وساتي چې نړیوال ملاتړ ته اړتیا لري. ملګرو ملتونو هم یو پروګرام اعلان کړ چې له مخې یې د کوچنیانو، لوی عمر او معلولیت لرونکو وګړو افغان کورنیو ته په کال کې 300 میلیونه ډالر نغدې پیسې ورکوي او دا په افغانستان کې د بېوزلۍ د مخنیوي تر ټولو غوره لاره بولي.
ازادي رادیو اوري. د افغانستان برېښنا شرکت مسولین وایي د برېښنا د لګښت له درکه په خلکو د پور کچه 6.5 میلیارد افغانیو ته رسېدلې ده. د دې شرکت مسولینو پرون په یوه خبري کانفرانس کې وویل چې ډیری پوروړي د پخواني حکومت چارواکي، سیاسون، صنعتي فابریکې او عام پیرودونکي دي. که څه هم برېښنا شرکت په دې اړه کوم ځانګړي کس نوم وانخیست، خو وی ویل یوه میاشت وخت ورکړل شوی او که په دې موده کې پوروړو خپل پورونه پرې نه کړل، جایدادونه یې مصادره کیږي چې بیا به د شکایت حق نه لري. په پخوانی حکومت کې هم دغه یو لوی ستونزه و او نو توانېدلې چې لخپلو زورورو او چارواکو څخه دا شرکت خپل پورونه ترلاسه کړي. نور په دې رپورت کې
د برېښنا د لګښت له درکه د افغانستان د برېښنا شرکت 6.5 میلیارد افغانۍ پور وایي. ډېری پوروړي د پخوانی دولت چارواکي، سیاسیون، عام پیرودونکي او صنعتي فابریکې دي. د برېښنا شرکت مسولینو د چهارشنبه په ورځ په یو خبري کانفرنس کې وویل چې یو شمیر قومي مشرانو او سیاسي رهبرانو په تیرو 40 کلونو کې آن یو ځل هم د برېښنا لګښت نه دی پرې کړی. د دې شرکت سوداګریز رئیس عبدالرحمن رحماني که څه هم د کوم ځانګړي کس نوم وانخیست، خو ویل چې که وضعیت دغسې دوام وکړي نو ستونزې به لا زیاتې شي.
د دوی د پورونو د نه ادا کولو له امله اوس برېښنا شرکت پورونه تقریبا 6.5 میلیارد افغانیو ته رسیږي او که دا حالت دوام ومني نو لږې به نه وي چې د افغانستان برېښنا شرکت به د صادرونکو هیوادونو د پیسو په ورکړه کې پاتې راځي. او که خدای مکړه برېښنا پرې کېږي نو لامل به یې همدا تیرې دورې پورونه وي.
د دې شرکت مسولین وایي د برېښنا پورولو ته یو میاشت وخت ورکړل شوی که په دې موده کې خپل پورونه ادا نه کړي په کور دننه یې جایدادونه مصادره کېږي. پم دی حال کې د برښنا شرکت ویان حکمت الله نورزی ازادي رادیو ته ویل چې په تیر یو میاشت کې زینو پوروړو خپل پورونه ادا کړي او یو شمیر نورو د خپل پورونو د ادا کولو اجمنه کړي دي
او کچیر دوی خپل د برښنا پیسې د یو میاشت په اوږدو کې تحویل نه کړي نو موږ د دوی سره قانوني چلند کوو او دوی به څارنوالۍ قضا او څارنوالۍ ته معرفي کوو او کوم طرز العمل باندې چې موږ کار شروع کړی دی چې د هغه د روی څخه به چې د ریاست الوزرا د تایید څخه وروسته د هغه سره دغه د روی چې کوم عکس العمل د دوی د جایدادونو یا د دوی د قرضې د وصولولو په تړاو کېږي هغه به عملي کوو د هغه په صورت کې به دوی هیڅ ډول د شکایت حق ونه لري
د برښنا شرکت مسؤلین وایي د دې شرکت لوی پوروړي چې اوس مهال افغانستان بیرون دی باید د یو لارښود پر بنسټ چې د برښنا شرکت له لوري ورکول کیږي باید خپل پورونه پرې کړي د دې بیلګې په ډول د هرات د پخوانی والی اسماعیل خان نوم اخلي چې اوس مهال له هیواده بهر دی خو د پوینا چې د برښنا پورونه اخلاص کړي دي د برښنا شرکت مسؤلین وایي که پورونه یاد شي نو دوی به دا پیسې د برښنا صادرونکو هیوادونو ته ورکړي دا په داسې حال کې ده چې څه موده وړاندې د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د سرمپتش ځانګړي ادارې سیګار په یو راپور کې ویلي وو چې په افغانستان کې د طالبانو حکومت د مرکزي اسیا هغو هیوادونو ته چې افغانستان ته برېښنا ورکوي پیسې نه دي ورکړي او دغه هیوادونه کولی شي چې د قرارداد له مخې افغانستان ته د برېښنا جریان قطع کړي اوس مهال افغانستان له واویا تر اتیا سلنه د اړتیا وړ برېښنا له ازبکستان ترکمنستان تاجکستان او ایران واردوي او له شل تر درویشت سلنه نوره له خپلو داخلي سرچینو برابروي دا هیواد په کلنی ډول له خپلو ګاونډیو هیوادونو له 280 تر 300 میلیونه ډالرو په لګښت برېښنا پیری
او سم یو ځل بیا په مخ کې د څو مهمو خبرونو سره لیکونو ته د طالبانو حکومت وایي د نیمروز ولایت په کنګولس ولای کې د ایرانی او طالب پولیساتو ترمنځ پرونی نیښته له څو ساعتونو وروسته درېدلې ده د طالبانو د حکومت ویاندویانو ویلی نښتی پای ته رسېدلي او د پیښې دود علت په اړه یې تر اوسه څه نشي ویلی د ایران تسنیم خبري آژانس بیا ویلي نښته وروسته له دې پیل شو چې یو شمیر ایراني کروندګر له هغو دیوالونو واوښتل چې ایران د قاچاق برو د مخنیوي لپاره جوړ کړي او طالبانو فکر وکړي